امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم، سحر مو بخیر. نن د دیار لسوا سلور نویم کال د لړم د میاشتې سلورمه د 2015 کال د اکتوبر شپږشتمه نیټه ده. په دې هیله چې تاسو روغ جوړی، زه نظرانه یوسف زی او سید سلیمان شاه تاسو ته خبرونه کې په لومړی کې دته د خبرونو سرټکی اورو.
د ایران خارجه وزارت وایي چې د امریکایي چارواکو لخوا د حساسو معلوماتو د غلا کولو په الزام په بند د یو ایراني لاسل انجینر محکومول غیر عادلانه عمل دی. لویدیځې اروپا ته د افغانستان او سوریې په شمول د جنګ ځپلو ملکونو نه د کډوالو د رسېدو لړۍ روانه ده، او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې له سره د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو ته رابللو سره مخالفت نه لري.
د امریکا د جمهوری ریاست د پاره کاندید هیلری کلینټن د خپل میړه او د امریکا د پخوانی ولسمشر بیل کلینټن او د هنرمند کیټی پیری نه غوښتي دي چې په ایوا کې د هغې په انتخاباتي کمپاین کې ګډون وکړي. او په افغانستان کې اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین سره مخالفت لري. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري.
ایرانی چارواکو په متحده ایالاتو کې د یو ایرانی ولسلا انجینر په محکمه کولو انتقاد کړی دی. د ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړ، یو ایرانی انجینر مظفر خزایی چې د امریکا تابعیت هم لري په یو امریکایي محکمې کې په دې تورن شو چې ایران ته د متحده ایالاتو پټ اسرار ورکول. د جمعې په ورځ نوموړی په 8 کالو بند او $50,000 نقدي جرمانې محکوم شو. په غذایي باندې امریکایي چارواکو دا الزام لګولی و چې په سلګونو حساس نظامي اسرار یې ایران ته ورکړي دي. امریکایي څارنوالانو وویل چې غذایي په هوایي میدان کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې د جټ الوتکو د انجینونو د جوړولو په اړه 1500 پاڼې پټ اسناد ایران ته له ځان سره یوسي. په داسې حال کې چې افغانستان، سوریې او نورو جنګ ځپلو ملکونو نه د بالکان په لاره لویدیځې اروپا ته د کډوالو تګ لړۍ دوام لري، د یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې د یوې عاجلې غونډې په لړ کې کوشش وکړ چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاره ولټوي. د اروپایي اتحاد مشرانو پریکړه وکړه چې د 400 سرحدي ساتونکو د ګمارلو لپاره به زر اقدام وکړي او امنیتی پوستې به جوړې کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د یکشنبې په ورځ هم اروپا ته د افغانانو په شمول د مهاجرینو د رسېدو لړۍ روانه وه، او اروپایي اتحاد وایي چې له یو غړي ملک نه بل غړي ملک ته به د آزاد سفر په ځنډولو غور وکړي. خو اژانس وایي تر اوسه چې اروپایي اتحاد هر څومره کلک تدابیر نیولي دي نتیجې نه ده ورکړې، او په زرګونو مهاجرینو اوس هم اروپا ته په یوه لاره او یا په بله لاره ځانونه رسوي. په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن او د هغې میړه پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن د ایوا په ایالت کې یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کړې ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې نظرانه یوسف زی به درته درواوري.
هیلری کلینټن د خلکو نه غوښتي دي چې د هغې د انتخاباتي کمپاین کې د دې سره مرسته وکړي. په دغه لړ کې هغې د خپل میړه بیل کلینټن چې د امریکا پخوانی ولسمشر هم و او د مشهورې هنرمندې کیټی پیری نه غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې دې ورسره مرسته وکړي. هغې په ایوا کې یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل،
Will you all caucus for me on February the 1st?
تاسو ټول به زما لپاره د فروری په لومړۍ نیټه متحد شئ، او بیا به یو ورځ وروسته مونږه د ایوا د خراتونکو لپاره په یو ځای سره کار شروع کړو چې د کال 2018 د نومبر په میاشت کې دا یقیني شي چې زمونږ د دیموکراتیک ګوند دغه انتخابات وګټي. کلینټن ایوا ته د هغې نه وروسته لاړه چې په یمن بنغازي کې په امریکایي کونسلګرۍ باندې په هغې باندې ډېرې سختې نیوکې وشوې، او هم په دغه موضوع باندې هغې سختو پوښتنو ته ځوابات وویل.
خبرونه د واشنگتن نوري د سوري جمهور رئیس بشار الاسد د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې د روسي د پارلمان له وحید سره د ملاقات په محل یو ځل بیا په دې خبره تاکید وکړ چې د نوموړي په وینا تر ټولو د مخه باید د ترورستان خطر له منځه یوړل شي چې په سوریه کې د هغو خواو ترمنځ د سیاسي حل لپاره لاره خلاصه شي چې د تیرو څلور نیمو کلونو نه د جنګ مصیبتونه ګالي. د سوریې دولتي اژانس سنا رپورټ ورکړی چې بشار الاسد د سوریې د خاورې د بشپړتیا په خوندي ساتلو هم تاکید وکړ او له ملاقات نه وروسته د روسیې د پارلمان د هیئت غړي الکساندر یوشینکو وویل چې بشار الاسد ژمنه کړې که د سوریې ولسې غواړي نو دی د پارلماني انتخاباتو او د جمهوري اسد انتخاباتو د رابللو مخالفت نه کوي. بشار الاسد چې دوه دورې مخکې حکومت کړی او پروس کال یې د درېمې اووه کلنې دورې لپاره ځان د جمهور رئیس په توګه کاندید کړی و خو انتخابات یوازې په هغو سیمو کې شوي چې د سوریې د رژیم تر ولقې لاندې و د حکومت مخالفانو پکې ګډون نه و کړی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو او روسیې خارجه وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د یک شنبه پر ورځ د سوریې د بحران په اړه په تلیفون خبرې کړې دي. د روسیې خارجه وزارت وایي چې دواړو د یو داسې سیاسي حل په امکاناتو غور کړی چې نړیواله ټولنه به ملاتړ کوي او د سوریې د رژیم طرفداران او فیصله د حکومت مخالف وطن پرستان به پکې برخه اخلي. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالاتو او سعودي عربستان د شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د میان روانو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د ملاقات نه وروسته دغه اعلان کړی دی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو دوګن کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د نړۍ لپاره به ډېره بهتره وي که د صدام حسین او معمر القذافي په شان مطلق العنان او جابر مشران په قدرت کې پاتې وي. ټرمپ د یک شنبه په ورځ د سی این این له تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې عراق د هغه په وینا د ټیروریزم هارواډ دی. د هغه اشاره د متحده ایالاتو یو مشهور پوهنتون هارواډ ته وه. ټرمپ ویل چې منځنی ختیځ د اوباما او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلنټن په دور کې له لاسه ووت. ټرمپ د 2003 میلادي کال په پسرلي کې په عراق باندې د پوځي یرغل لپاره د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په پریکړه باندې هم کلک انتقاد وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید هیلری کلینټن د خپل خاوند او د امریکا د پخوانی ولسمشر بیل کلینټن او د هنرمندی کیټی پیری نه غوښتي دي چې په ایوا کې د هغې په انتخاباتي کمپاین کې ګډون وکړي. هیلری کلینټن د خلکو نه غوښتي دي چې د هغې د انتخاباتي کمپاین کې د دې سره مرسته وکړي. په دغه لړ کې هغې د خپل میړه بیل کلینټن چې د امریکا پخوانی ولسمشر هم او د مشهورې هنرمندې کیټی پیری نه غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې د ورسره مرسته وکړي. هغې په ایوا کې یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل:
Will you all caucus for me on February the 1st?
تاسو ټول به زما لپاره د فروری په لومړۍ نیټه متحد شئ او بیا به یو ورځ وروسته مونږه د ایوا د خراتونکو لپاره په یو ځای سره کار شروع کړو چې د کال 2018 د نومبر په میاشت کې دا یقیني شي چې زمونږ د دیموکراتیک ګوند دغه انتخابات وګټي. کلینټن ایوا ته د هغې نه وروسته لاړه چې په یمن بنغازي کې په امریکایي کونسلګرۍ باندې په هغې باندې ډېرې سختې نیوکې وشوې او هم په دغه موضوع باندې هغې سختو پوښتنو ته ځوابات وویل. داسې ښکاري چې له دغو سختو پوښتنو ته د ډېر ښه توګه ځوابونو ویلو نه وروسته هغې خپل دریز زیات قوي کړی وي. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندیدات کوشش کوي چې د هغې کمپاین ته ضربه ورسوي. د هیلری کلینټن خاوند او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن په دې مخه خلکو ته په خپله وینا کې ویل:
That women have had on the job of presidential spouse.
زه چې کله دې ته پام کوم چې په امریکا کې د نن ورځې پورې میرمنو او د لومړۍ میرمن سخت دنده ترسره کړې ده. زه غواړم چې دا کار اوس زه وکړم او زه غواړم چې په دې کار کې تاسو زما سره ملګرتیا وکړئ. تاسو خاندئ؟ دا یو ډیره مهمه موضوع ده. زه غواړم چې په امریکا کې د خپل هیواد د راتلونکي غم وخورم او نورو هیوادونو ته کم سفر وکړم. خدا په دې پورې اړه لري چې موږ د راتلونکي په حقله جدي شو، هوښیار اوسئ، ځان پوه کړئ او د خپل هیواد سیاست او راتلونکي په حقله باندې فکر وکړئ. بل کلینټن په دغه وینا کې د خلکو نه دا هم غوښتله چې د یو بل سره د دښمنیانې پریدي. دغه غونډې ته د امریکا مشهوره سندرغاړي او هنرمند کیټی پیری هم راغلی وه. هغې وویل، زه د هیلری کلینټن سره ملګرتیا کوم، زه د هغې په راتلونکي باندې باور ساتم، د هغې په فکر او په پالیسۍ او په سیاست باور ساتم، او زه د میرمنو او د سړو په برابرۍ باندې باور ساتم. د یادونې وړ ده چې د هیلری کلینټن برسیره د دیموکراتیک ګوند برنی سنډر ویل کیږي چې هم په دغه ګوند کې مقبولیت لري، خو سرویګانې ښکاري چې تر اوسه پورې په دیموکراتیک ګوند کې تر ټولو مخکې هیلری کلینټن ده.
افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو دوه هیوادونو نه دی چې د پولیو پیښې پکې کیږي او د دغې ناروغۍ له کبله ماشومان فلجیږي. آشنا راډیو د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د ګټو په باره کې د معلوماتو ښه منبع ده.
افغانستان کې اوس هم داسې سیمې ډېرې شته چې اوسېدونکي د پولیو ضد واکسین سره مخالفت لري. سیموال او روغتیایي مسولین وایي چې علت په دغه مسلې د خلکو کم معلومات دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د پولیو ضد واکسین د نړۍ له سلو زیاتو هیوادونو څخه د ګوزان یا په ماشومانو کې د فلج ناروغۍ د محو کېدو وسیله بلل شوې، د افغانستان د ځینو سیمو خلک اوس هم له دغه واکسین سره مخالفت لري. تر ډیره بریده دا مخالفتونه د هغو عقیدوي لاملونو پر بنسټ رامنځته کیږي چې ګنې واکسین نه یوازې د ماشومانو د روغتیا لپاره ګټه نه لري، بلکې خایلو ځینو ناروغیو سره یې هم مخ کړي. په دې لړ کې د بیلګې په توګه د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د غړک سیمه یادولی شو. د دغه سیمې د اوسیدونکو پر وینا، ځینې کورنۍ د پولیو پر ضد کمپاینونو پر مهال خپل ماشومان له صحي رضاکارانو پټ ساتي. خالد احمدزی د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
غلط شان گډي او زموږ نسل خرابې، زموږ ټولنه خرابې، لږه وجنه دلته ډېر خلک نه خوخي او نور مغازات نه ناتو شان او رسوب د وړو لپاره د پولیسو ساس کې وڅ سوال سي. خو د سنې خلک چرور تواس مخالف دوه مثال سي، درې کورې کې یو کورې نه کوي.
خو په مجموع کې زیاتره افغانان په هیدلې چې پولیو یو خطرناک او د ایمي مایوبون کې وایروسي ناروغي ده، دوی له نور خلکو څخه خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه لري.
دا ډیر خدا قسمه قسم بیماری پالج مثال نور دا ناروغه نه بچکی کنه، ډیر پیدامند موږ ماشومان دی پاره. په نور مملکتونو کې هم دا واکسین عام د کیږي، باید موږ خپل وطن کې موسی موږ کلیوال سیمو کې وسی.
په همدې حال کې د نیالی مولوی محمد داوود وقفي د اسلام له نظره له ناروغۍ څخه د ماشومانو د وقایي مخالفت کول له هغوی سره په لوی لاس ظلم او زیاتۍ بولي.
په هغه سبوند اسلام ټینګار کړای دی، تایید یې کړای دی چې هغه د انسان په ګټه دی، او د هغه سره اسلام منع کړی دی چې هغه د انسان په تاوان دی. یو د هغه سره چې اسلام په اینه زیو ټینګار کړای دی، هغه علاج دی، هغه تداوی دی، هغه وقایادو.
که څه هم د پکتیا د کتلی معافیت امیر ډاکټر حبیب محمد له واکسین څخه د انکار لامل د محروم شوی ماشومان کار ارقام په ګوته نه کړل، خو وی ویل چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین پاتې شوی. هغه له امریکا غږ سره د مرکې پر مهال په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي د کمپاینونو پر دوام ټینګار وکړ چې د په وینا اوسیدونکو د ګوزن ضد له واکسین څخه انکار کوي.
ټول مخاطب ته زموږ ټیمونه دلته کمیونیکیشن مسؤول هم لرو، هغه هر مکتب ته تعلیم تربیه موږ سره ډېر همکاري کوي. اجا اوقاف هم چنون د پولیو کوم پیغامونه وو هغوی رسایي اشتکارونه دي نور پوسټر دي.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې دوه وروسته په درسته نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادیږي چې لا هم د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغۍ وایروس پکې موجود دی. د روان 2015 میلادي کال له شروع څخه بیا تر اوسه په افغانستان کې 14 او پاکستان کې 8 د پولیو مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
سر نکلے تے جانا دے سنرے نرے باران دے باران دور غرو سر نکلے تے جانا دے سنرے نرے باران دے باران سنرے نرے باران دے باران
درنو اوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. ګڼ شمېر تنزانیانو پرون د یک شنبې په ورځ په انتخاباتو کې ګډون وکړو چې ډېر یې د رایو د صندوقونو په مخ کې قطار قطار ولاړو. ځینې هغه بدلون ته سترګې په لار دي چې مخالف ګوند شاډې مایې ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې نورې د حاکم ګوند جی جی ایم د کار نه خوشحاله دي. خبریال جل کریګ په دې باره کې د دارالسلام نه رپورټ راغلی.
په عمومي توګه د دارالسلام په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه وي، خو پرون د یکشنبې په ورځ په کې چوپه چوپتیا وه. په داسې حال کې چې د تنزانیا د انتخاباتو په ورځ ترافیک خال خال وي. په درس ښارګوټي کې راورکوونکي بیلابیلو انتخاباتي حوزو ته ورځي، حتی چې د اوو بجو نه د مخه پیل کېږي کله چې انتخاباتي حوزې پرانستل شي. د جمهوري ریاست پارلماني او محلي انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي. لائٹنس ایم وی پوپو د ډیموکراتیک انتخاباتو و څارون کې ده. دا په څو ساعتو کې په هغه څه باندې خوشحاله شولای چې د ایم ساسانی په انتخاباتي حوزه کې ولیدل. دا وای
My so far the election is going well and everything is well right now.
تر اوسه پورې انتخابات ښه روان دي او اوس هر څه ښه تیریږي. ارے ورکون کے کالستا انکون دیم بویونی پہ انتخاباتی حوزہ کے دو نیم ساعت انتظار ویست، مگر دعوی دا ہر سخ بندوبست شوے دے. دا زیتوی
For this station I see it's good. People are going well in their lines. We are waiting for the name so as we can be
زوای ما چې دا د دې انتخاباتي حوزې لپاره ښه ده. خلک خو روان دي او په قطارونو کې ولاړ دي. موږ د نومونو اخیستلو ته انتظار وباسو چې زموږ نومونه واخیستل شي او ورننه وزو چې رای ورکړو. او بیرته ایم ساسانی او لاړه ساګانا دی ساناس دا منی چې تر اوسه پورې هر څه ښه روان دي. ساناس نو وای
اف کورس دی ووټینګ از ګوینګ ویری ویل پرفیکټلی از یو کین سی پیپل اکچولی ار هی جست ټراینګ ټو الیکټ دی
البته لکه تاسو چې ویني ر اچول ښه روان دي او واقعا خلک کوشش کوي چې خپل جمهور رئیس او ځینې خپل مشران او محلي مشران انتخاب کړي. انتخابات په بشپړ توګه ښه او امنیت هیبتناک دی. په کینن دونی کې انتخاباتو لپاره د نومونو د لیکل چارواکه فلورا مازنګو انوای دا د تنزانیا لپاره مهم ټکی دی. دا وای
This is a free and fair election. Democracy is improving in our country.
دا آزاد او عادلانه انتخابات دی. دیموکراسي زموږ په هیواد کې رواجیږي او اصلاح کیږي. رپورټونه وايي په انتخاباتي حوزو کې د اچونې د پانو د نه موجودیت یا د غلطو پانو په سر نښتې شوې دي، مګر کورنۍ بین المللي او ګوندي څارونکي مني چې هر څه ښه روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 په دې وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو، چین، روسیې، ایران او سعودي عربستان په شمول ځینو هیوادونو د ډیورن د کرښې په دواړو خواو کې پرتو پښتنو ته رادیوی خبرونه زیاتې کړې دي. دا چې دغه خبرونه څومره موثر دي مونږ په دې اړه په پیښور کې د افغان جرنالیست او د ډیوی رادیو خبریال محمد داود جبار خیل چې د مختلفو خارجي رادیوګانو خبرونه اوري مرکه کړې ده چې را دي تاسو ته اورو.
جبار خیل صاحب، نن سبا د ډیورنډ د کرخې دواړو غاړو ته په پښتو کې د رادیوګانو نشریات بيخي زیات شوي دي، اصلي وجه څه ده؟
کو کتل سی یو خوا هغه خوانی سی کوم رادیو غانی وی د پښتنو لپاره نشریات کول، خو نن سبا دي تر څنګه یو شمیر ملکونه لکه چین، ترکیه، روس، ایران او سو ډنمارک تایوان سو رادیو غانې د پښتو نو لپاره شروع کړی دی. د دوی پکې مین مسله دا ده چې دوی پکې هغه خپل کلتور پښتنو ته وښيي چې زمونږ ملکونه دغه کلتور دغه رسم دغه رواج لري.
بله، علاوه دې نه چې خپل کلتور خې نور کومې مهمه مسلې دي چې دای غواړي پښتانه پاګای شي؟
ټول نه غټه مسله کورته کتلې سي دا کډوالو ده، خاص کار کوم دا عربي ملکونه چې دي دیو کډوال دي، بیا په دې ورستې کې یو شمیر افغاني ځوانان دي چې د افغانستان پر خودو ته اړسوي دي. یو شمیر راډوګانو ډېر خاص اهمي موضوعګاني لکه د المان غږ لوچویل رادیو سي دا دغه پر کډوالو باندې ډېر غټه تفسیري کوي. امدا شان دي ساده افغان د ډنمارک نشي نشریات لري، دوی یو صاحب خبرونه لري په یو صاحب کې دوی څلوي کده کې د خپل خبرونه ټوله د کډوالو موضوع ته وقف کړي.
ګومان کوم چې سعودي عربستان هم یو درې ساعته پښتو خبرونه اپیل کړي. د سعودي عربستان او د ایران د خبرونو ترمنځ بنیادی فرق څه دی؟
سعودي خبرونه کچر ته وکتل شي اول سر کې له خبرونه دي، او د دوی مین مقصد دا دی چې خلکو ته دا اسلام مو پیژني.
ایران او سعودي عربستان خپل سیاسي برنامه او سیاسي اغرازم لري کنه؟
سعودي عربستان کوم رادیو سي نو شروع شوی ده او اکثر خبرونه سي مي اغا د خپل علاقو په مورود منی ده، یو یا دو پکې نړیوال خبرونه ني بیا سره دي اکثر برخه سي اغا د اسلامي موضوعګانو توقف کړي ده.
د پښتو کم خارجي نشریات زیات اوریدل کیږي خلکو سره علاقه کوي؟
خو نن سبا چې خلک پر ډیره مینا او ډیر علاقه ور سره لري، هغه غول دغه د المان دوی شویل رادیو دا او هغه نشي روسته وکتلې سي، نو بیا پکې د آشنا رادیو او دا ډی وی ریډو سي دا کنه دغه ملک اوریدونکو لري. خو دغه اوریدونکو په هغه علاقو کې دي چې هغه تنه ډیش وی نه کیبل وی او نه کم نور د سیا وسایل اخبار یا رساله مجله چې روزمره راځي خلګي ګوري.
زمنګ د آشنا رادیو سهرنۍ خبرونه د افغانستان او پاکستان په وخت لندو چپو باندې تاسو په سمه توګه ورې شي کنه؟
لکه مخکې به د پرونې چې وي هغه په میډم وي باندې به ډېرې صفا اورېدل کېدلې، په شارټ وي خو مونږ نه اورېدلې. کمی وه میډم وي سفې سي دي، هغه نن سبا خو بیخي کمزوري سوي دي. او دویمه غټه مسله دا ده چې په شارټ وي باندې اکثره ورسره کوو کتلی سي، یا ورسره عربي یا ورسره د ایران فارسي چینلونه چې کوم دي هغه ورسره انعکاس کوي مکس کېږي.
د ترکیه او د مصر په رادیبي نشراتو کې چې پښتو باندې کوي کمی کمی موضوعګانې زیاتې د توجه وړي.
ترکی رادیو خو اکثره کورته وکتلې سي، هغه لکه زیات سیاغه خبرو ته وکب کړی. نور څه کم هغه پخوانی د ترک د پاچایانو لکه دا ترک سو دغه شان دي، د دوی د کم تاریخي جوینه سو، د دوی چې کم خپل کلتور دا کم رسم رواجونه دي اکثره دا نشریات په دغه باندې.
د چین او د مسکو د رادیوګانو په نشریاتو کې تاسو څه مشابهت او فرق نه وي؟
که د روسي رادیو ته وکتلې سي، روسي رادیو خو خاص کړی اوس سیاسي رادیو دا، هغه همیش د نورو نړیوالو رادیو غونې ټول له برخه چې هغه سیاسي خبرو ته وقف کړی دا. او دویمه خبره دا ده چې کومه د چین رادیو سي دا، چین سي دا هم خاص کړ دسی یو دوه درې به پکې نړیوال خبرونه یا نور څه کم ټول دی هغه د خپل د چین د سیمایز خبرونه، او چین سي دا اکثره کم برخه سي دا هغه خپل کلتور ته او زیاته توجه سي دوی ورکې خپل اقتصاد ته پکې.
زیاتره د پښتو خبريالان او د خبرونو لوسونکو خپل چینایان د پښتو زده کړل دا خبره تر کومه ده پورې سم ده؟
بالکل کو کتل سي دا اکثره زما ملګری دي دوستان دي د فعلاً تقریبا د چینا رادیو کې د سيو کتل سي یو وس خبريالان سي دي هغه کار کوي، په یو وس خبريالانو کې ورسره یو افغانای دا نور داخل سي دي هغه ټول چینایان دي، او اکثره سي بیا په کو کتل سي هغه چینا کوي دي.
تاسو خو په دې قبایلی علاقو کې بلد یاستئ او په افغانستان کې ګرځېدلی یاستئ، خلک د کوم کوم مسایلو سره د خلکو نه هدف پښتانه دي زیات علاقه او دلچسپي لري؟
تاسو که ورته وکتلی شي دا ډیر څلوېښت کاله دغه کم ریډوګان چې نشریات کوي لکه دا جنگ جګړو نه دیونه، نن سبا ډیر زیات خلک سي دي هغه د دیونه مایوسه سوي دي. خلک نوې نوې موضوعګانې غواړي لکه دوی وایي چې پښتون کلتور څه شی ده، د پښتون وجرت څه سواله، د پښتون هغه انانا دغه شان سي دي کنه. اکثره خلک وايي کده ته دا نړیوال یو شمیر ډوګانی موضوعګانی ورکی، نو دغه زمونږ پر نوی نسل باندې راتلونکي باندې باندې زیات غټ اثر وکړي.
دا داود جبار خیل د ډیوی رادیو خبريال چې موږ سره په پیښور نه په ټلیفون خبرې کول کور دی ودان
انانا پاشا
په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 9:55 دی. د خبرونې په پای کې د څو مهم خبرونو غټی کې یو ځل بیا د افغانستان جمهوری ریاست هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی د حکومت په امنیتي ځواکونو کې تقریبا 1,50,000 خیالي منصوبین موجود دي. د حقوقو او عدالت په نوم موسسه وایي چې دوی
د دوی تازه څېړنې ښیي چې دغه کسانو نمونه د حاضرې په کتابونو کې موجود دي خو په خپله ورک دي. د جمهور رئیس ویان په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته ویل چې دغه ارقام حقیقت نه لري، مګر د حقوقو او عدالت د بنسټ د موسسې رئیس شمس الدین شمس وایي چې دا څېړنه په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له قمندانانو او پوځیانو سره د مرکو په اساس باندې شوې ده. را رسېدلي رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شمالي برخو کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جنگ روان دی. طالبانو د لشکرګاه د باباجي په سیمه او د نادالي او ګرش په ولسوالیو یو هفته مخکې بریدونه کړي وو او ځینې برخې نیولې وې او حکومت ادعا کړې ده چې دغه سیمې بیرته قبضه کړې دي. ایراني چارواکو په متحده ایالاتو کې د یو ایراني انجینر په محاکمه کولو انتقاد کړی دی. امریکایي څارنوالانو وویل چې د مظفر خزائی په نوم یو ایرانی الاصله انجینر په هوایي میدان کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې د جټ الوتکو د انجنونو د جوړولو په باب یو نیم زر پاڼې پټ اسناد ایران ته له ځان سره یوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زلوندین کو تاسو زمونږ نیم ساعت د پښتو برخې خبرونه واوریده. مونږ تاسو نه اجازه غواړو خو د درې برخې خبرونه په یو ثانیو کې شروع کیږي. تازه راپورټونو او خبرونو لپاره د درې برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ.